د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی د نهه ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې لسمانه ټرا وخت شوی دی پاکستان کې د سهار 8 بجې افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګلبرس او د شپې 10 بجې شوی دی وایس اف امریکا دیوا ریډیو د نیمې ګنټې خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلیم شوایم اول بلند کو تا استاد مهم خبرونو سرټکی د افغانستان صدر اشرف غنی د افغانانو په مشرۍ کې د سولې عمل د مرستې لپاره غږ کړی دی او ویلي د دوی خپل ترمنځ نیخ په نیغه د سولې خبرې اترې د یو سیاسي حل رابطو لپاره مهمې دي. امریکې واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل تازه رپورټ کې ویلي حکومتي دستاویزات ښایي چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د جنگ په حق له غلط معلومات وړاندې کړي او دا حقیقت یې پټ ساتلی و چې په افغانستان کې جنگ د ګټلو نه دی، خو پینټاګان افغانستان کې د 13 کالو ګډ جنگ په اړه خپل اولس ته په قصد سره غلط معلومات ورکولو دغه رپورټ رد کړی دی. او د امریکې کانګرس د نمائندگانو ایوان د عدالتي چارو کمیټې د صدر ډانلډ ټرمپ ته ماخذي پلټنو اورېدو په وخت د کمیټې مشر بیلی صدر ټرمپ د کال 2020 صدارتي انتخاباتو کې ځان ته ګټه رسولو لپاره د ملک د ګټو پروا نه ده کړې. او څوک چې د خبرونو تفصیل د افغانستان صدر اشرف غنی د افغانانو په مشرۍ کې د سولې عمل د مرستې لپاره غږ کړی دی او ویلي د دوی خپل ترمنځ نیخ په نیغه د سولې خبرې اترې د یو سیاسي حل رابطو لپاره مهمې دي. ترکی کې د افغانستان په سر د هارت آف ایشیا په نوم سیمه ییز ملکونو مشرانو غونډې ته د وینا په وخت اشرف غنی په برخه اخیستونکو غږ کړی چې د سولې عمل مرسته وکړي. او خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي دغه غونډې ته د وینا په وخت ویلي د سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات راوستل ضروري دي. پینټاګان افغانستان کې د 13 کالو اوږد جنگ په اړه خپل اولس ته په قصد سره غلط معلومات ورکولو رپورټونه رد کړي دي. د پینټاګان بیان لیفټیننټ کرنل تھامس کیمبل وایس آف امریکا ته په یو لیک کې ویلي د دفاع وزارت کانګرس او یا خپل اولس ته غلط معلومات نه دي ورکړي. پینټاګان دا خبره د هغې وروستو کړې چې واشنگتن پوسټ رسپانې د ګل پورس په خپل تازه رپورټ کې ویلي حکومتي دستاویزات ښایي چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د جنگ په اړه غلط معلومات وړاندې کړي او دا حقیقت یې پټ ساتلی و چې په افغانستان کې جنگ د ګټلو وړ نه دی. د امریکایي کانګرس د نمائندګانو ایوان کې د ډیموکراتیک او ریپبلیکن پارټۍ مشرانو د صدر ډانلډ ټرمپ ته مواخذې په مرسته کې او د دې خلاف د یو بل نه بیل دریځونه وړاندې کړي دي. د نمائندګانو ایوان د عدالتي چارو کمیټې چیرمین جیری نیډلر ویلي صدر ډانلډ ټرمپ خپل ځان د ملک نه بره اچولی او په یوکراین یې زور راوړو چې د پخواني نائب صدر او د کال 2020 ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایډن زوی خلاف پلټنې شروع کړي. نوموړي ویلي ډانلډ ټرمپ وروسته بلنه ورکړې وه چې د کال 2016 صدارتي انتخاباتو کې ورسره مرسته وکړي او د کال 2020 صدارتي انتخاباتو کې د یوکراین نه د مرستې غوښتنه کوله، کوم وخت چې هغه په دغه خبرو کې ونیولې شو. د امریکې د انصاف وزارت انسپکټر جنرل په یو تازه رپورټ کې ویلي استخباراتي اداره FBI د صدر ډانلډ ټرمپ انتخابي کمپین او روس ترمنځ مشکوک تعلقات په اړه پلټنو شروع کولو کې په حق وه او زیاته کړې د چارواکو سره د پلټنو شروع کولو لپاره پوره ثبوتونه وو. وایټ هاوس وایي صدر ډانلډ ټرمپ او خارجه وزیر مایک پمپیو به د امریکې په سفر د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره لیدل کتل کوي. د ټرمپ انتظامیه یو اعلی چارواکي د ګل پورز ویلي درې واړه مشران به د دواړه ملکونو په تعلقات باندې خبرې اترې کوي. د دې ترڅنګ د لوی وسلو په کنټرول او د یوکراین او شام په مسله باندې به هم دوی خبرې کوي. او د نیوزیلند په یو جزیره کې د ګل په ماسپخین د یو غر نه آتش فشان یا د بور لاور راوتو له کبله د لږ تر لږه 8 کسانو د مړینې او د لسګونو کسانو ژوبل کېدو یره ده. د نیوزیلند پولیسو پخلی کړی چې یو دیرش کسان دا وخت په هسپتال کې دي او 15 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د افغانستان صدر اشرف غنی ترکی کی د هارت آف ایشیا په نوم کانفرنس ته د وینا په وخت د افغانانو په مشرۍ کې د سولې عمل د مرستې لپاره غږ کړی دی. ویلي دي چې د دوی خپل ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې د یو سیاسي حل راوستلو لپاره مهمې دي. نور حال په دې حقله باندې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
ترکی کې د افغانستان په سر د هارت آف ایشیا په نوم د سیمه ییزو ملکونو مشرانو غونډې ته د وینا په وخت د افغانستان صدر اشرف غنی په برخه اخستونکو باندې غږ کړی چې د صلح عمل مرسته وکړي. د غونډې کوربا او د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي دوی د افغانانو په مشرۍ کې د صلح عمل مرسته کوي او دا چې د سیمه ییزې ترخګرۍ مخنیوي همدا یوازینۍ لار ده. هاخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي دغه غونډې ته د وینا په وخت ویلي د سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره په افغانستان کې صلح او ثبات راوستل ضروري دي. قریشي ویلي د پاکستان نه زیات بل کوم ملک د افغانستان سره تاریخي اړیکې نه لري او نه د پاکستان نه زیات بل څوک د افغانستان د صلح او ثبات خواهش لري. بلخوا د افغانستان د صدر دفتر په ویبپاڼه جاري شوي بیان کې ویلي شوي دي چې د افغانستان صدر اشرف غنی هارت آف ایشیا کانفرنس استنبول پروسې اتم کانفرنس په څنډه کې د سویلي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ایلسویل سره لیده کاته کړي دي. په دغه کتنه کې دواړو د سولې پروسې سیمه ییزو حالاتو او همکاریو په اړه باندې بحث او خبرې کړي. جمهور رئیس غنی د سولې د اوو پوینټو پلان ته په اشاره باندې ویلي سولې د حکومت مهم لومړیتوب او د افغانانو اساسي غوښتنه ده. هغه زیاته کړه موږ د سولې د داسې مذاکراتو په هڅه کې یو چې پایله یې په واقعي معنا د جنگ پای ته رسیدل او تلپاتې سوله وي. میرمن ایلسویل د سولې لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د پلان او هلو ځلو ستاینه وکړه او وی ویل چې امریکا د تلپاتې سولې لپاره د افغان حکومت او خلکو ترڅنګ ده او په دې برخه کې هر ډول همکاریو ته تیار ده. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روابطو د لا ښه والي او د سیمه ییزو حالاتو او همکاریو په هڅو کې د امریکا د رول ستاینه وکړه. هغه زیاته کړه افغانستان د سیمې د څلور لارې په توګه په سیمه ییز اتصال او همکاریو کې د پاکستان په ګډون د سیمې د ټولو هیوادونو د فعال ګډون غوښتونکی دی. جمهور رئیس اشرف غنی په ټینګار سره وویل چې د حکومت د ښه والي په برخه کې د ولسوالیو په انکشاف او اړوند مسایلو تمرکز زیاتیږي او د افغانستان د خلکو د اقتصاد د خوالی لپاره به اقتصادي برنامه په افغاني محصولاتو او صادراتو متمرکز وي.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. د قطر په دوحه ښار کې د امریکایي چارواکو او د افغان طالبانو استازو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د دې نه ستمې لرل کېږي. هم په دې حق لمو په نیویارک کې د ډیو ریډیو سلنکار جهانگیر خټک سره خبرې اترې کړې دي. تاسو وړاندې کوو.
امریکا کې خو ګوري ډیر زیات خواهش ته ولسمشر ټرمپ د انتخابي ژمنه هم و چې هغه په افغانستان کې جنگ ختموي، امریکایي چې کوم فوجیان دی هغه واپس راولي او په دې اړه چې کومې خبرې ترې ختمې شوې لکه تاسو ذکر وکړلو چې دوباره راته بحال شوې دي، خبرې ترې بیا شروع شوې دي او دلته کې تمه ده چې داسې تړون به وشي چې کم در لاندې نه یوازې د امریکې فوج هلته نه ویستلو دپاره به لاره هسې خو هغې څوک اشارولی نه شي که هغوی وتل غواړي نو هسې وتی شي، خو چې کم د ده تړون لاندې که هغوی وځي نو هغه در لاندې به نور شرایط هم وي چې کم کې امریکې کې گرچه صدر ټرمپ د طرف خدا خواهش اظهار هم شوی چې ډزبندي دې وشي خو هغه امکان که محدود لیول باندې علاقائی سطح باندې کېدای شي چې وشي خو فی الحال یا کم از کم دومره وشي چې دا چې کم جګړه ده هغه کې لږ ونتی اخوال راوستلی شي نو هغه په صورت کې دلته کې چې کم تړون کېږي نو هغه اغیز په افغانستان کې دننه چې کم د افغانانو دننه چې کم ترمنځ خبرې دي په هغه باندې ډېر مثبت کېدای شي او د ما په خیال امریکې کې دننه چې دلته چې کم خواهش دی او د ما په خیال دا د هغوی ټارګیټ هم دی چې هغه طالبانو سره چې هرڅه تړون کوي هغه کې به دا شرط وي چې اشرف غنی حکومت سره طالبان کینی او چې کم انټرا افغان ډایالوګ یعنی افغانانو ترمنځ یو دایمي امن د پاره یو دایمي تړون د پاره خبرې اترې شروع شي او هغه سره نتیجې ته ورسی نو هغه د پاره هم څلاره
افغان طالبانو مشرانو چې وړاندې د افغان حکومت سره هغوی د نیخ په نیغه خبرو اترو نه هغوی ډډه کول او ویل چې هغوی سره ګینې افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرې اترې نه کوي څومره پورې به دوی تیار ښکاري چې افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینی
ګوري دې امکان ډېر زیات دی او د وجوهات ډېر دي یو خدای دې چې ګوري د امریکای او د طالبانو ترمنځ تړون تقریبا مکمل وو او خو چې کله دا سپتمبر کې واقع شو نو هغه نه پس د ټرمپ دا خبره ترې ختم کړلې نو هغه نه پس بیا چې کم لوی سوال چې هغه د ډزبندۍ وو اوس داسې خبرونه راځي چې ډزبندۍ باقاعده نن کیږي نو کم از کم چې کم وایلنس لیول دی یا د جګړې کې چې کم څومره ګرمي ده یا تودوالی دی هغه لګونته کم کړلی شي او سره دا چې بیا دینا چې کم دویمه او ټولو کې مهمه مرحله ده دکا د طالبانو او د افغان حکومت او ورسره نور چې څومره مختلف ګروپونه او ګوندونه دي هغه ترمنځ خبرو اترو لپاره لاره د دې امکان شته دی خو ماته پکې لګونته پیچیدګي ځکه ښکاری چې د افغان ټاکنو تر اوسه پرې مکمل فیصله نه ده شوی او هغه د وجه نه افغانستان کې دنه چې کم داخلي سیاست دی هغه کافی د انتشار تر مخامخ دی د وخت کدا ټاکنو فیصله زرته زر وشي او افغان مشران په دې باندې رضا شي چې کم از کم را روانو میاشتو کې چې طالبانو سره یا را روانو هفتو کې چې کم د طالبانو سره خبرې ترې دي هغه د پاره کم از کم یو پانه شي او هغه لګونته ماته یو ټولو کې ګران مرحله د کخکاری دکه چې دا وخت تاسو وګوري افغانستان کې دنه چې کم داخلي سیاست دی هغه ډیر زیات ګرم دی او چې کم انتخابات دي یا چې کم ټاکنې شوی په هغه باندې تنازع اوس هم جاری ده کدا تنازع جاری اوس ساتلی شي نو د دې براه راست سر یا غیز به د طالبانو سره خبر اتر باندې چې کم کې د افغان حکومت خپل پوزیشن هم کمزوري کې دي شي
ډیر مننه کو جانګیر خټک صاحب تاسو
ډیر مننه
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د پینټاګان او سوشل بیا وړاندې افغانستان کې د اتلس کالو جنگ په اړه خپل اولس ته په قص سره غلط معلومات ورکولو ریپورټونه رد کړي دي دا خبره پینټاګان په داسې حال کړې چې واشنگټن پوسټ په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې حکومتي دستاویزات ښایي امریکایي چارواکو افغانستان جنگ په اړه باندې غلط معلومات وړاندې کړي دي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دغه ریپورت زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي
نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د افغانستان د جنگ په حق لا د اخبار د نامتو صحافي او لیکوال د کریګ وایټ لاک یو حیرانوونکې تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوې ده د ریپورت سرخط ته امریکانو واکدارانو خپل قام د افغانستان د جنگ په حق لا د جنگ د لومبه ورځنه په تیار کې ساتلې ده کریګ وایټ لاک واشنگټن پوسټ کې د چاپ شوی خپل ریپورت په شروع کې لیکلی دی چې واشنگټن پوسټ اخبار لا د افغانستان د جنگ په حق لا د سرکاري دستاویزاتو یو لوی بستا په لاس ورغلی دا د کومونه چې دا خبره خپړاګه شوې ده چې د امریکای سترو چارواکو د افغانستان د اتلس کلن جنگ په حق لا په یو موقع هم خپل قام ترشتیا ندی ویلي او د جنگ اصلي حالت نه همیشا پټ ساتلې ده دا خفیہ جنگی دستاویزات د یو وفاقی منصوبی تر مخی راخکار شوی دی د دغه وفاقی منصوبی مقصد د امریکای د تاریخ د ټولو نه په اوګد جنگ یعنی د افغانستان په جنگ کې د امریکای د ناکامۍ بنیادی وجوهات لټول او د دې جاج اخیستل دی په دې دستاویزاتو کې 2000 پاڼو کې اغه خلکو سره د شوو مرکو حال لیک دی چې د افغانستان په جنگ کې نیغ په نیغه کردار ادا کړی دی په دوی کې د فوجي جرنیلانو نه واخلي تر سفارتکارانو امدادي کارکونانو او د افغان چارواکو پورې خلک شامل دي. د امریکای حکومت مراکو کې د شاملو ډیرو کسانو شناخت او د دوی خبرې پټې ساتلې دي. مضمون لیکي چې په دې مراکو کې د 1200 نه زیاتو کسانو د افغانستان په جنگ کې د امریکای غلطیانو باندې سخت ټکونه کړي دي. د پخوانو صدرانو صدر بوش او د صدر اوباما په دورونو کې د امریکني صدر په وایټ هاوس دفتر کې د افغانستان د جنگ لوی اختیارمند 3-star جرنیل جنرل ډګلس لیوټ په کال 2015 کې سرکاري کسانو سره د مرکې په وخت ویلی وو چې موږ د افغانستان په حق له د بنیادی معلوماتو نه لا علمه ساتلی شوی وو. موږ ته دا نو معلومه چې موږ افغانستان کې سکو او ولې کوو. جنرل ډګلس زیاته کړه چې افغانستان کې د 2400 امریکایانو د وجلې کېدو باوجود موږ د غلطه هیڅ ګټه نه ده کړې. جنرل ډګلس د دې دومره لوی شمیر امریکایانو افغانستان کې د وجلې کېدو پړه په سرکاري افسرانو، پارلیماني غړو، د دفاع په وزارت او د خارجه چارو په وزارت اچولې ده. مضمون کې د امریکې د روډ آیلینډ ریاست په براون نومي یونیورسيټي کې د جنگي اخراجاتو د یو ماهر د پروفیسر کرافورد د خلیلې کلی شوې دي چې د امریکې د دفاع او د خارجه چارو محکمو او یو ایس ایډ د کال 2001 نه تر اوسه پورې د افغانستان په جنگ 978 ارب ډالر لګولې دي. دا رقم د امریکې د مخبری د ادارې د سی آی ای او د سابقه فوجانو د وزارت د خرچ کړې شوو رقمونو نه علاوه دی. خود امریکی د سمندری فوج یو ریټایرډ افسر جیفری ایګرز سرکاري مرکه کوونکو سره خپل مرکه کې تپوسونه کړی دي چې موږ د افغانستان د یو کرب ډالرو د جنگ نه ستر لاسه کړل، آیا دا د دومره غټ تاوان جنگ وو هم او کنه؟ کریګ وایټلاک واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل معلوماتي مضمون کې نور لیکلی دي چې واشنگتن پوسټ لا د افغانستان د جنگ په حق له پلاس ورغلو خفیه دستاویزاتو کې د امریکانو صدرانو، د فوجي جرنیلانو او د سفارتکارو هغه بیانونه دروغ بللې شوې دي په کومو کې چې دوی هر کال امریکني قام ته دا تسلی ورکړي دي چې امریکا ګینه افغان جنگ کې په بریا ده. په دې مرکو کې ډیرو کسانو خپلو مرکو کې په صفا ټکو کې د امریکای په حکومت خپل امریکني قام ته د افغان جنگ په حق له په دروغ ویلو او د هغوی په گمراه کولو سخت بد رد ویلي دي. مضمون زیاتی چې د افغان جنگ په حق له افغان جنگ کې شاملو کسانو سره د مرکو کولو د سرکاري وفاقي ادارې مشر جان سوپ کو واشنگتن پوسټ سره د خبرو اترو کولو په موقع دا اومنله چې راخکار شوو دستاویزاتو نه معلومیږي چې امریکایانو ته د افغانستان د جنگ په باب له مسلسل دروغ ویلې شوې دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د افغانستان جنگ سره د تعلق لرونکو کسانو د مرکونه معلومیږي چې د افغانستان په جنگ کې د امریکای مقصدونه او غرضونه په یو ځای ولاړ نو، بلکې دا به وخت په وخت بدلیدل. په دې لړ کې د امریکای په حکمت عمله د امریکای د دفاع محکمه پینټاګان، وایټ هاوس او د خارجه چارو محکمه چری هم خپلو کې متفق نشول. د دې محکمو په منځ کې موجود اختلافات تر ننه پورې لا اوار نه دي. زینو امریکانو چارواکو غوښتل چې د جنگ په زور افغانستان نه یو جمهوری ملک جوړ کړي. نور ډیر د افغان کلتور په بدلولو او په دې کې خزولا د زیاتو حقونو په حاصلولو پسې لګیدلی وو. دې دوو ډلو نه سیوا د خلکو یو دریم ټولی د افغانستان د جنگ په ترڅ کې د پاکستان، هندوستان، ایران او روس ترمنځ د طاقت د سیمې دي ټولی راوستو تکل کولو. کریګ وایټلاک خپل مضمون کې وړاندې لیکي چې جنگ سره تعلق لرونکو کسانو سره د سرکاري مرکه کوونکو مرکونه معلومه شوې ده چې د امریکای فوجي جرنیلان په دې هم پوینو چې دوی په افغانستان کې اخر جنگيږي چا سره، یا په نورو الفاظو کې دوی سره جنگيږي څوک. دوی په دې مخمسه کې پراته دي چې آیا القاعده د دوی دشمنه وه او که طالبان، او دا چې د دولت اسلامي به څه علاج وي. خو د دستاویزاتو مطابق د امریکای حکومت ته د دې ټولو تپوسونو تسلی بخ جواب تر اوسه پورې چا هم ورنکو.
د امریکای کانګرس نمائندګانو ایوان عدالتی چارو کمیټې کې د ټرمپ د مؤاخذې په اړه باندې خبرې اترې او اورونې د ګل پورس هم شوې دي. د دې نور تفصیل تاسو زموږ همکار نصرالله وړاندې کوي.
د کانګرس عدالتي کمیټې کې شامل د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوند مشرانو د ګول یا دوشنبه په ورځ د صدر ټرمپ د مواخذه په حق او په خلاف کې بیل بیل دلیلونه وړاندې کړل. د کمیټې مشر جرول نډلر بیا بیا وویل چې صدر ټرمپ خپل شخصي ګټې د هیواد څخه پورته ګڼلې، ځکه چې هغه د یوکراین لپاره د امریکې فوځي امداد په بدل کې د امریکې پخوانی مرستیال صدر او په 2020 ټاکنو کې خپل ممکنه سیاسي سیال خلاف د پلټنو غوښتنه کړې وه. او دا چې یوکراین دا امداد د هیواد په ختیځ کې د روس په لوه بیلتون خوخو خلاف عملیاتو د پاره غوښته وو. خاغلی نډلر زیاته کړه چې د امریکې 2018 ټاکنو کې صدر ټرمپ روس ته بلنه ورکړې وه چې د هغه په بریالۍ کېدو کې مرسته وکړي، او په 2020 انتخاباتو کې د یوکراین څخه غوښتنه کړې وه خو ونیولې شو. نډلر وویل چې صدر ټرمپ د هیواد سره د خپل بنیادي مسؤلیت سرغړونه کړې، خو په عدالتي کمیټې کې د ریپبلیکن ګوند له طرفه مشر او د صدر ټرمپ کلک ملاتړي ډګ کولینز وویل چې سره د صدر ټرمپ د غوښتنې یوکراین د بایډن خلاف پلټنې نه دي شروع کړي او خپل امداد یې لاسته کړی. خغلی کولینز په ډیموکراتیک ګوند تور ولګولو چې د صدر د مواخذه عمل یې د یو کال نه شروع کړی، کله نه چې دوی د استازو په ایوان کې اکثریت ګټلې د دې لپاره چې صدر ټرمپ را روان انتخابات ونه ګټي. خغلی کولینز زیاته کړه چې موږ کوم جرم کړی او دا د مواخذه وړ جرم نه دی. عدالتي کمیټې د صدر ټرمپ د مواخذې په اړه د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوند د وکیلانو شهادتونه واورېدل، او تر دې چې خاغلی نډلر د ریپبلیکن هغه هڅې رد کړې په کوم کې چې هغې غوښتل چې د مواخذې په بهیر کې پارلیماني اعتراضونو سره ځنډ واچوي. د ډیموکراتیک ګوند وکیل ډینیل ګولمن وویل چې یوکراین نه د بایډن خلاف د پلټنو غوښتنه د صدر ټرمپ په میاشتو غځېدلې منصوبې حصه وه، کوم چې یو واضح او څرګند خطر دی زموږ ملي امنیت ته، ځکه چې یوکراین د امریکې یو اتحادي دی کوم چې په خپله خاوره د روس د نور پرمختګ نه ویره لري. ګورمن زیاته کړه چې د صدر ټرمپ یو بهراني هیواد فشار راوستل چې د هغې مدد وکړي چې په دوکا انتخابات وګټي. دا زموږ د ملي امنیت سره زموږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته یو سرګند او حاضر خطر دی. بل طرف ته د ریپبلیکن ګوند وکیل سټیفن کاستر وی چې د صدر ټرمپ مواخذه به د 3.5 میلیونو امریکني وګړو رای له منځه ویسي، چا چې په 2016 انتخاباتو کې صدر ټرمپ ته ووټ ورکړی و. خغلی زیاته کړه چې د ډیموکراتیک ګوند د صدر ټرمپ خلاف قضیه په اوریدلی خبرو افواګانو او په مفروضو باندې بنیاد لري. عدالتي کمیټې د صدر ټرمپ خلاف د مواخذې دفعات چمتو کوي، خو ښاغلی نډلر وایي چې د مواخذې د دفعاتو شمیر او تورونو حد به تر هغه نه فیصله کیږي تر څو چې عدالتي کمیټې د استخباراتي کمیټې راغونډ کړی شوی شواهد وانوري. نډلر د اتوار یکشنبه په ورځ ویلي وو ممکنه ده چې کمیټې د دې اونۍ تر پایه د مواخذې په دفعاتو باندې رای ورکړي، نو دا به د استازو په ایوان کې د صدر ټرمپ خلاف د مواخذې په اړه وټونو ته لار همواره کړي، او ممکنه دا ده چې کریسمس نه مخکې د استازو په ایوان کې د صدر ټرمپ مواخذه وشي. نو بیا به په جنوري کې د اوټ لپاره سینټ ته ځي، خو یار دی وی چې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت ته په صدر ټرمپ تور دی چې د یوکراین صدر زلنسکي نه د 15 جولای په ټلیفوني خبرو کې د پوځي امداد په بدل کې غوښتلی وو چې د پخوانی نائب صدر او 2020 کال په انتخاباتو کې د خپل ممکنه سیال جو بایدن د زوی په خلاف په یوکراین کې د هغه د سوداګریزو چارو په اړه د پلټنې وکړي. دا د امریکې په 243 کال تاریخ کې سلورم ځل دی چې د صدر خلاف د مواخذې اوریدنه کیږي. د مواخذې اوریدنه په 19مه صدۍ کې د صدر انډریو جانسن خلاف او 12 مخ کې د صدر بل کلنټن خلاف و، خو صدر کلنټن بیا سنټ بری کړی و، او په کال 1980 کې د صدر ریچرډ نیکسن خلاف د مواخذې اوریدنې نه مخ کې صدر نیکسن استعفا ورکړی و.
وایس اف امریکا ریوا ریډیو دے خبر پختونخوا سر خار پہ خبر کی د یو شمیر سیاسي پندونو او د مدني ټولنې د مشرانو په یو غونډه کې د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو سره کمې ژمنې شوې وي او هغوی لپاره کمې پیسې ښودل شوې هغه ورته ورکړي، او د دې سره سره د هغوی چې کم حقونه دي هغه هم د ملک د نورو خلکو په شان برابر وي او ورته ورکړل شي. نور حال په دې خبر نه درې رادیو خبريال حمیدالله راکبي.
د 200 سیاسي ګوندونو او مدني تنظیمونو په دې شریک کانفرنس کې د شامل شوو ضلعو په حق لا د مرکزی او صوبایي حکومت نه د دېش غوښتنې وشوي. په مشترکه اعلامیه کې وویل شو حکومت نه په کلیزه بودیجه کې اعلان شوی یو سل یولس بلین روپو کې او نه د قبایلي زلو د خپل پخوانی برخې د 25 ارب روپو نه پوره حصه د روان کال په 13 میاشتو کې په دې سیمه کې مصرف کړی ده. په اعلامیه کې نورې غوښتنې کلیزه برخه د 111 بلین روپو نه تر 200 بلین روپو زیاتولو، د مدني وسایلو د ځایي خلکو په کار راوستلو، د انساني حقونو سره په ټکر کې شوي قانون سازۍ بالخصوص د اکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن بیرته اخیستلو او د لادرګه کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنې شاملې وې. د کانفرنس یو ګډونوال شاجی ګل اپریدی وایي کانفرنس د افغانستان سره په پوله پرتو د قبایلي ضلعو د ولس دپاره د اسان تګ راتګ غوښتنه هم وکړه.
دریمه خبره چې کومه وه هغه د مونږ د وزیرستان نه واخله تر باجوړه پورې د دیر چتراله پورې په بارډر باندې د اخوا دخوا اوسیدونکو خلکو ده چې دا ویزې او د پاسپورټ مسله راغلې ده چې څنګه د گلګت بلتستان خلکو ته، د کشمیر خلکو ته، د گوادر خلکو ته، د چمن خلکو ته حق ورکړی شوی دی، همدغه شان حق دی د وزیرستان نه واخله باجوړه پورې خلکو ته هم ورکړی شي چې په بارډر باندې په مغه طریقه باندې واوړي او هغه چې کم خپل خپلوان رشتہ دار یو قوم والا دي چې اخو افغانستان ته په مغه طریقه ځي او د افغانستان په مغه طریقه راځي لکه څنګه د دغو نورو علاقو ته حاصل دی.
د سیاسي ګوندونو په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ نه شو نقصانونو د معاوضې، د ترهګرۍ په کلونو کې د قبایلي ضلعو د آبادۍ دپاره د راغلو پیسو د حساب کتاب او آډټ، په شامل شو ضلعو کې د بیا سرشمیرنې او په کامی وسیلو کې د دې ضلعو دپاره د 3% د ځانګړې برخې غوښتنې هم وکړې. کانفرنس کې غوښتنه وشوه چې د قبایلي ضلعو دپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو او د لیویز او خاصدارو په پولیس فورس کې د شاملېدو کومې ژمنې شوې وې هغه دې زر پوره کړل شي. په کانفرنس کې شریک د مسلم لیگ نون یو مشر شهاب الدین خان وایي
ڈی پی او ته اختیار به لونی شي، د لیویز کنورشن ونی شي. لیوی کنورټ کول دی او ډېر لوی مسله پرې خره په زرګونو لیوی دا او غریب ته کله وي ته صوبیدار شوې، کله وي اولدار شوې، کله صوبیدار میجر ته وي ته ڈی ایس پی شوې، کله وي ته ایس ایچ او شولې. هغه غریبان مې حیران دي چې موږ څه بلایو. دلته دی 29 ارب روپۍ د لیویز د کنورټ کېدو لپاره کېښودلې. افسوس خبره دا ده چې نن پورې یو تانیس په دې ونه لګاو چې لیوی سټرکچر جوړ کړي، د لیوی را روان هغه جوړ کړي، کنورټ کړي، د هغې دپاره مین سټریمنګ ته کړي، پولیس سره د هغې هغه وشي. ډېره د افسوس خبره ده چې د اوسه پورې د سابقه فاټا یو ایجنسی د سیفیک نه نه پکې و شامل شو نه مخکې شامل وه.
کانفرنس دا غوښتنه هم وکړه چې په جیلونو کې بندي سیاسي، سماجي کارکنان او خصوصا د سایبر کرائمز د قانون لاندې بندي قیدیان دې زر راخلاص کړل شي. د دې ګڼو سیاسي ګوندونو د کانفرنس دا غوښتنې په داسې مهال کړې دي چې حکومتي وزیرانو او چارواکو پر وستیو کې د شامل شو ضلعو دننه د فراه پرمختیایي چارو د اجرا کولو ادارې کړي دي. د حکومت دریز دی چې سخت کال د شامل شو ضلعو دپاره ځانګړې 111 بلین روپۍ به ارومرو د پرمختیا او روانو مصرفونو دپاره په کار راولي. د صوبایي حکومت د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه نن د ګل پورز مطبوعاتو ته په یو غونډه کې وویل دوی بزر د شامل شو ضلعو د پرمختیایي چارو او انتظامی ګامونو په حق لا میډیا سره تفصیلي خبرې وکړي. حمید الله، ویو ویر، ډیوا نیوز، پېښور.
د دې باندې زمونږه د نن سهار د 3 غنټو د خبرونه سرته رسیږي. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به ساس وړاندې زمونږه نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیبر ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. د الله پامان.